د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویز بوریوال کاکړ مو په دې وساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار نجیب عامری تاسو ته وړاندې کوي.
په کورمه کې د علي شیرزو منګلو ترمنز اور بند شو. د امریکا ولسمشر نن د اروپا رسمي سفر پیلوي او د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ کې نن افغانستان او پاکستان مقابله کوي. د خبرونو تفصیل: د کورمه د علي زو منګلو ترمنز د وی مشه لپاره د سولې تیګه کې خودل شو. پرون هلته د ځای مشرانو او حکومتي چارواکو په منځګړی توب یو جرګه وشو چې اوربند ته لاره هواره کړه. د علي زو منګلو ترمنز د اکتوبر له 28 نیټې رئیس د سیمې د وزنګل د ملکیت پر سر جګړه روانه و چې پترس کې له دوه غاړو 14 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی. د پاکستان د قومي سملي غړی ساجد حسین تورې وایي د اوربند د غزولو او د شخړې د ختمولو لپاره جرګی کمیټه ټاکلې ده.
او د سره سره دولس کسانو ټاکلې شو مشران څاغې بر رواني افتینه په دې باندې بکنانې شست کوي او کم از کم 15 ورځې کبینه نه ایدی حل راو باسي. نور ان شاء الله کور می امني پاره چې څومره مطلب کون ایکستند کیږي ان شاء الله و ایکستند کیږي.
د سیمې یو قومي مشر حاجی سلیم خان پر مشاله ډیو تویل د شوی تړون پر مهال له حکومت ضمانت اخیستل شوی چې کوم فریق تیګه ماته کړه نو پر ضد به کاروایی کیږي. پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ پرون د کوټې په بچا خان چوک کې د ګرانې پر ضد لویه جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت یو وار بیا سختنی وکی وکړي. په دې جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام او جمعیت اهل حدیث مشرانو وینا وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي جلسې ته د وینا پر مهال وویل د موجوده حکومت د ناقصې پالیسۍ له وجې په ملک کې ګراني زیاته شوې او د خلکو ژوند له کړاو سره مخامخ دی. پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د اکتوبر له 6 نیټې راهیسې په ملک کې د ګرانۍ خلاف په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې او جلسې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت د اکتوبر په 28 نیټه په لاهور کې خبریالانو ته ویلي په ملک کې ګرانۍ ځکه راغلي چې په نړیوال بازار کې سیزونه ګران شوي، خو اپوزیشن دې ته بل رنګ ورکوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون مخام په دوحه کې د 14 هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استادو سره د افغانستان د اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي د دې ناستې اکثره برخوال د اروپایي هیوادونو سفیرانو او استادو وو. د کریمی په وینا امیر خان متقی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ له امریکا دی وغواړي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو تفصیلي یا بشپړ سفر اروپا ته را رسیږي. نوموړی په روم کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل په سر مشریزه کې ګډون کوي. د ایران د جوهري پروګرام په سر د خپلو اتحادیانو سره غږیږي او په واټیکان کې د پاپ فرانسیس سره ملاقات لري. جو بایدن به همدارنګه په ګلاسکو کې د نړیوال اقلیم کانفرنس کې هم ګډون کوي. دا سیمینار په داسې وخت کې جوړیږي چې نړۍ د آب و هوا د بدلون له اغېز او د نړیوالې تودوخې سره لاس او ګریوان ده. د امریکا ولسمشر به هم نن په واټیکان کې له پاپ فرانسیس سره وګوري. د جی شل هیوادونو سر مشریزه له سبا نه د ایټالیا په سر ښار کې پیلیږي او دوه ورځې دوام کوي. د کرکټ د شل اوریزه لوبه په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې میدان ته وزي. دا لوبه د پېښور په وخت مخام په 2 بجو پیلېږي. په روان ورلد کپ کې پاکستان تر دې وړاندې له هند او نیوزیلند نه او افغانستان له سکاټلند نه بریا ترلاسه کړې وه. افغانستان او پاکستان قسم روایتي حریفان نه ګڼل کېږي، خو بیا هم د دواړو هیوادونو د کرکټ مینوال دې لوبې ته په بې صبرۍ انتظار کوي. لوبه په دوبۍ کې ترسره کېږي او اټکل دی چې زرګونه افغان او پاکستاني وګړي به په سټېډیم کې دننه ننداره وکړي. نن به د افغانستان او پاکستان وړاندې د پېښور په وخت د ماسپخین په 2 بجو ویسټ انډیز او بنگلاديش هم د یو بل سره د کرکټ مقابله وکړي. دا تر دې غړې د مشال ډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کوون. په کورمه کې یوې جرګې د دوو قبیلو ترمنځ شخړه کې یو میاشتنی اور بند کړی دی. یو ځایي قبایلي مشر وایي
پکور دے حق دور تا حق ورسیږي او کوماتا هم یایون چې پکور ته سي سستی ما کوي او ویلی دی خومغه جنگلاتی خومغه شملاتی خومغه پکور دې زر و نظر تسپیا وشي.
پاکستان جمهوریت تحریک په عمل کې د راغلي ګرانۍ له کبله په کوټه کې د حکومت پر ضد احتجاج کړی دی. د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅکزي دی غونډې ته وویل په یو تازه نظر پوښتنه کې راغلی چې په خیبر پښتونخوا کې یو کم 40% ماشومان سکولونو ته نه ځي. واکمن ګوند وایي دوی په دې لړ کې د پرتو ستونزو لرې کولو هڅه کوي.
چې په کم سکول کې د ټیچرانو کمی وي نو هغه سکول کې به مونږ ملته کې لوکل کمیونټی نه په پروجیکټ باندې پړه لیکه جینۍ یا پړه لیکه الګ وه هلته کې مونږ څه کنه هایر کوو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لمړی موضوع ته اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کرم کې د دوو قبیلو ترمنځ په شخړه کې یوې جرګې او حکومتي چارواکو تر یوې میاشتې اوربند کړی دی. د حکومت او سیمیزو مشرانو په هڅو د علیزو او منګلو ترمنځ د یوې میاشتې لپاره تیږه ایښودل شوې ده. د دواړو قبیلو ترمنځ د اکتوبر له 2 نیټې راهیسې له متنازع ځنګله د لرګیو د پرې کولو پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې تر 150 زیات کسان مړه یا ژوبل شوي وو. د مشال ریډیو خبریال طارق روغزی په دې اړه رپورټ لري.
په کورما ضلع کې د زیارت پورس د ځایي مشرانو جرګه د پیوړ انزیو او ګېدو منګلو ترمنځ د امنتیګه په ایښودلو کې کامیاب شوې ده. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډو ته وایي حکومت په نگرانۍ کې د یاد فریقینو له مشرانو سره تر مسلسل مذاکراتو پس یو رسمي معاهده کړې چې له مخې دواړه د دې پابند کړي چې تر یو میاشت پورې به د ضلع امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ داسې غلط ګام ناخلی. ځای مشر زیاتوي په معاهده کې له حکومت دا ضمانت اخستل شوی چې کم فریق تیګه ماته کړي نو پښتنه بور نه کوي او بل دا چې څوک به دغه تنه پرېږدي چې د علاقې امن بیا خراب کړي.
هغه نه علاوه 3977 عین سفاری پټک پورې ټول سور روډ دی دا به مکمل طور باندې سبونه کولاوي او په دې کې به څوک وایلیشن نه کوي. که څوک وایلیشن ور کې وکړو نو هغه به بیا په دې یو یوه میاشتې کوم کوڼه کېږدولو د دې په جرمنۍ کې برغلی.
که څه هم د امنتیګا تر کې خودل وروسته هغلته غیر یقیني صورتحال ختم شوی خو لا هم د سیمې امن ته خطر شته. ولې د فریقینو ترمنځ د ځمکې شخړې حل تر اوسه نه دی راوستل شوی؟ د پړچینار عبید حسین جعفری وایي که حکومت غواړي چې مزید د علاقې امن قائم پاتې شي نو د شخړې حل دی رو باسی.
صدامو ملی سی چو حق وی پکور ده حق دور تا حق ورسی گی و کما تا هم یایان چو پکور ده توسی سستی ما که وی و ویلی دی خوام اغا زنگلوتی خوام اغا شمیلوتی خوام اغا پکور ده زر و نظر تسپیا وشی چه انداد پارا مدسی بعد دو حالات سرو برو نشو.
بلخوا ده کامی سیملی غلی ساجد حسین توری مشال لڈیو تا وای اول حقل تا جنگ و درول زوری و ولی چی یوی کمتی زانی زیان نور سول او بلا دا نور سیمو تا خورده شوا او زیادتوی ووز دشخڑ حل راوستلو تا چمتو شوی. ساجد حسین توری زیاتوی په معاهده کې دی چې د مشرانو څلورویشت کسیزه کمیټه به په ټاکلې موده کې د فارقینو ترمنځ د شخړې حل راوباسي.
څومره زړی ماهدی دی او هغوی باندې به انشاءالله تفصیلی غور کیږي او د سراسره 12 کسانو ټکلې شو مشران چې هغوی به رواني هفتې نه په دې باندې بکنه نشست کوي او کم از کم 15 ورځې کابینه نه ایدی حل راوباسي. نور انشاءالله کورم امنی پارا تومره مطلب کون ایکسټینڈ کی داش انشاءالله به ایکسټینڈ کیږي.
په کورما کې پر 2 اکتوبر په الیزو او منګلو ترمنځ د ګیدو سیمې سره نږدې له متنازع ځنګل لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه چې په کې له دواړو خواو 14 تنه مړه او تر 15 زیات زخمیان شوي ول. په علاقه کې دواړه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې کیس په عدالت کې هم روان دی خو فیصله تر اوسه ندا شیبی. تاریک ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
پا پرون په کوټه کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت لوی جلسه وسو چې پکې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو وینا وکړې. دا جلسه د ګرانۍ پر ضد جوړ شوې وه، خو پکې پر نورو موضوعاتو هم مشرانو خبرې وکړې. د پښتونخوا ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر دې مکول د اوسنی د په وینا دغه حکومت تر ختمولو پورې به د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف خپلې هڅې جاري وساتي. نوموړي زیاته کړه چې نه خپل غلا کوي او نه هم بل څوک غلا ته پرېږدي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي په ملکی گرانی په نړیواله منډۍ کې د توکیو د بیو د لوړېدو له وجې سویدا ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ڈی ایم للوري د اکتوبر په 28مه نیټه په هیواد کې د گرانی په ضد د کوټ پر باچا خان چوک باندې ودرنه جلسه وسوه. په دې جلسه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن محمود خان اڅکزي ترڅنګ د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ، د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی جنرل سیکرټري ډاکټر جاسم جبال دلی، د مسلم لیگ نون ډلی صوبایي صدر جمال شاه کاکړ، د جمعیت علما اسلام زلی امیر مولانا عبدالرحمن او د جمعیت الهدیس صوبایي نائب صدر مولانا عصمت الله سالم وینا وکړې. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي وویل چې د سنی حکومت د غلطی تګلارې له امله نن هېواد یو خطرناک وخت سره مخ سوی دی چې له امله په ملکی ګرانی څو چنده زیاته سوی ده. په داسې حالاتو کې به اوس خلک او سیاسي پارټیانې د حکومت په ضد پر سړکانو راوځي، ځکه چې د نوموړي په وینا پاکستان زموږ ملک دی او د دې خوندي ساتل زموږ ذمېداري ده. محمود خان اڅکزي دا هم وویل چې په ملک کې گرانی څو چنده زیاته سوی ده چې له امله اوس خلک پر دوو وختو ډوډۍ مندلو باندې هم حیران پاتې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ له لوري په ملک کې د گرانی په ضد اکتوبر د 20مې نیټې راهیسې مظاهرې پیل شوي دي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق ابیب د اکتوبر په 28مه نیټه په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حزب اختلاف ګوندونه ځکه د حکومت په ضد لاریونونه کوي چې هغوی له سیاسي پلوه ښه خلک نه دي. د نوموړي په وینا چولسته د ایټلټی سٹور د لاری په ارزانه توګه خوراکي توکي رسول کیږي او د کال 2000 رئیس بیا تر اوسه و خلکو ته د 40 ارب روپی سبسډي ورکول شوی ده. نو موږ وایو چې په پاکستان کې ګرانی زکه زیاته شوی ده چې په نړیوال مارکیټ کې د توکو بایل وړي شوی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې سلګونه زره ماشومان چې عمر یې سکول ته د تلو دي د غربت له وجې ښوونځیو ته نه ځي. د بېوزلو سره د مالی مرستو حکومتي پروګرام بېنظیر انکم سپورټ وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې د خیبر پښتونخوا یو کم 40% ماشومان له همدې وجې له سکولونو بهر دي. بل پلو په صوبه کې واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې دوی په دې لړ کې د پرتو ستونزو لرې کولو لپاره هڅې کوي.
د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او روسي سروې ښایي د خیبر پختونخوا 1,10,00,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 14 کلونو دي له دې څخه 40,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 10,00,000 په نوو زم شو قبایلي ضلعو کې دي. په قبایلي ضلعو کې د هغو ماشومانو شمېر 13,00,000 دی چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي. په سروې کې دا هم راغلي چې 15.2% خلک وایي چې د غربت له وجې خپل بچي سکولونو ته نشي لیږلی، خو 15.2% بیا د دغې وجه د تعلیم ناقصه نظام ښایي. خو په 28 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الائنس فار میس اینڈ ساینس د پالیسیو مشر عمر ورگزی د دې ځینې لویې وجې لږ سکولونه د استادانو کمی او د سهولتونو نشتوالی وښود.
مونږ سره په پرایمری لیول باندې آلموسټ ډېر زیات ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، خو چې کله بیا مونږ میډل تلاشو، های تلاشو، اسپیشلی چې کوم د جنکو سکولونه دي هغه مونږ سره ډېر کم دي.
دا سروې چې پاکستان د ورځپاڼې د اکتوبر په 28مه خپره کړې، د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د خیبر پختونخوا څانګې مشر نور رحمان مشالډو ته تایید کړې چې دا د دوی دا د سروې لمخه د خیبر پختونخوا په زړو بندوبستي ضلع کې سکولونو ته د یاد ډول نتلونکو ماشومان شمیر چې په 2013 کال کې 21 لک وو په 2021 کال کې 30 لک ته رسیدلې. په دې کې د جینکو شمیر 29 او هلکانو هغه 30 لک دی. په قبایلي ضلعو کې سکولونو ته په نتلونکو ماشومانو کې 4.4% جینکۍ او 8.5% هلکان دي. خو په زړو بندوبستي ضلعو کې د جینکو او هلکانو دغه ډول فیصدي بیا 20.2 ده. خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نصرالله خان چې د دې صوبې د اسمبلۍ د بنیادي او ثانوي تعلیم کمیټې غړی هم دی، بیا وایي سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو شمیر د کورونا وبا له وجې زیات شوی. دا وایي سکولونه بند وو او ډېری خلکو انټرنیټ ته لاسرسی نه درلود. نوموړی وایي د کورونا له وجې د کاروبارونو درېدو له کبله هم ځینې خلک غریبانان شول او خپل بچي یې له سکولونو منع کړل. خو نصرالله خان په 23 اکتوبر مشال ډیو ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی په بې وزله ماشومانو کې هر یو ته د میاشت پر سر د 1000 روپو وظیفې ورکول پیل کړي چې دا رنګ خلک خپل بچي د مزدورۍ پر ځای سکولونو ته ولیږي. دا وایي د دې باوجود چې کوم ماشومان په سهار کې د پیسو ګټلو لپاره مزدورۍ ته ځي، نو په ماښام کې یې د هغو لپاره کلاسونه شروع کړي دي. نوموړی وایي د سکولونو په جوړولو هم کار روان دی.
نو تقریبا اوس مونږ 75 کروڑ روپۍ سبدی لپاره ایک کړی دي چې مونږ یو پروجیکټ لانچ کړای دی چې په کوم سکول کې د ټیچرانو کمی وي، نو هغه سکول کې به مونږ ملته کې لوکل کمیونټی نه په پروجیکټ باندې پڑھا لکھا جینے یا پڑھا لکھا الگ وا الته کې مونږ څنګه کنه هایر کوو بغیر مطلب د ټیسټونو ډایرکټلی به مونږ هایر کوو. ډېر زر به یو بل په قانون مهلا ګوشي الگ دی چې کچرته کې ان کیس یو سکول کې چې چا ډیوټي وي هغه خپل ډیوټي له ناراضي، نو هغه سي د ګورنمنت سره به فل اختیار وي د سکول نه د بلکې د جاب نه وباسلو.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الائنس فار میس اینڈ ساينس د پالیسي مشر عمر اورغزی بیا وایي چې د حکومت لخوا په 8000 ماشومانو جینکو کې هر یوې ته د میاشتې پر سر د 1000 روپو ورکول د مسلې حل نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د اکتوبر پر 15 له یوې غونډې وروسته اعلان وکړ چې د نومبر پر 15 نیټه به د 10 او 12 جماعتونو سپلیمنټري امتحان اخیستل کیږي. په دې اړه ټولو بورډونو ته نوټیفیکیشن جاری کړل شوی دی. هغه زده کوونکي یا په امتحان کې پاتې راغلي وو او یا هم کمی نمبر یې اخیستی وي، اوس کولی شي چې له دې موقع ګټه واخلي. په دې اړه شبیر جان رپورٹ لري.
دا اکتوبر په 15 د تعلیم صوبای وزیر شارام خان ترکه په مشرۍ د ټولو تعلیمي بورډونو مشرانو او تعلیم محکمې د چارواکو یو غونډه ورستو 15 نومبر د دغه خصوصي سپلیمنټري امتحانونو لپاره نیټه اعلان شوه او ټولو بورډونو مشرانو ته هدایت وکړل چې دغه امتحانونو لپاره انتظامات باور کړي او زر تر زر واخلي. 13 میاشت 10 او 12 نتیجو کې کم نمبر اخیستونکو زده کوونکي چې نتیجو ورستو د صوبې په بیلابیل ښارونو کې احتجاجونه هم کړي وو وایي چې دوی به هڅه کوي چې خپل نمبر په دغه امتحان کې زیات کړي، خو باید بورډ کې پرچی کتون کړي ټول د خپل مهنت او قابلیت سره سم نمبر ورکړي. د پیښور بورډ نه 12 جمعات کې سبان دي 1500 نمبر اخیستونکي حامد محمود وای
ما قاضی اعظم گروپ اف سکول اینڈ کالجز نه اف ایس سی کړي دا او زما مارکس راغلي 602. اصل کې دا څه خبره ده چې زمونږ نه چې کم سبق کې کمزور یو دا 800+ 900+ بلکې 1000 هم پکې راغلي دي او مونږ چې پکې کم خو د 600 602 500 بلکی 420 هم پکې راغلي. موږ شي کم فیورټ سبجیکټ وو موږ ته هیڅ اوس داخله نشي ملاوي دي، دونه پور ریزلټ دی راوستري موږ له دونه پرسنټیج دی موږ راکړې دي. په دې پرسنټیج او په دې نمبر باندې موږ ته سرکاري کې داخله نه ملاويږي، اصل کې پرایویټ کې نه ملاويږي، سرکاري کې موږ ته ملو شي.
دا دغه زده کوونکو استادان هم په دغه نتیجو ته ناخوخه سرګندونه کوي. د دوی په وینا چې څو ځنی تکړه زده کوونکي د دوی داسې دي چې نمبر ډېر کمې اغستې دي او داسې هم شوي دي چې ډېر کمزور طالب علمانو خو ډیر زیات نمبر ورکړی شوی دی، نو باید اوس دغه زده کوونکي دغه کمی پوره کړي، ځکه دا ډیرې کمې نمبرې راتلونکي کې د دوی په زده کړو خراب اثر غورځولی شي. عزیز الله خان چې پېښور یو سرکاري سکول کې استاد دی، په دې باب لوای
او به حیثیت یو استاد د دغه مارک بیخي د سراړو دغه سکرټیریا نه و، تاسو دا یو خبر یاد ساتئ، دا کوم فارموله چې دی کړی دا فارموله بالکل برای نام و دی کې داسې ماشومان چې هغه ډیر زیات انتهایی قابل ماشومانو هغه له داسې نمبر ورکړي چې هغه په خودکشي باندې مجبور کړی دي. ما خپل د ماډیرو ماشومانو سره والدینو سره رابطه وا مال تل راغلی دي چې هغه ما د لاس کړی دي منګول بیا ریټوټلینګ پنو باندې هغه باندې هغه ټایم په تیر کې چوس د دې ماشومانو د ذهن بدل شي. خدا طریقہ او دا فارموله ټوټه دي غلطه وا، خو بیا هم زه د دې موقع دا چې کوم دغه ماشومانو ته ملو شو دا اپریشیټ کوم.
دا په مولدا 4 سپتمبر میاشت کې د خیبر پښتونخوا اتو ونو تعلیمي بډونو خپل د لسم او دولسم جمعه امتحانونو نتیجې اعلان کړې وي، ولې دا کرونا وباله وجه د خاص فارمولې لاندې زده کوونکو ته نمبر ورکړې شوی وي، چې په کې ځینې زده کوونکو په اول ځل 100% نمبر هم اخیستي وي، چې په ټولنیزو رسنو پرې ډېر ټوکی او ملنډې هم شوې وي، ولې د ځینې زده کوونکو نمبر ډېرې کمې راغلي دي. دغه نه علاوه په دې باب نور تفصیل معلومولو لپاره مو چکله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه، د هغې وروستو د تعلیم محکمې مشر حافظ ابراهیم، او د هغې وروستو د صوبایي سیکرټري تعلیم یحیی اخونزاده سره د سو سوار د تماس نیول هڅه وکړي، او یو کس هم د خپل مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو تاسو لپاره 9 ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. پته ده www.mashalradio.com. په ګورمنټ پوسټ ګریجویټ کالج لنډی کوتل کې د بی ایس پروګرام سیټونه کم کړل شوي، چې له وجې سلګونه زده کوونکي په دغه پروګرام کې له لوړو زده کړو محروم پاتې شوي دي. د ځل په یاد کالج کې یوازې په اردو او کمپیوټر ساینس مضمونونو کې په مجموعي ډول 80 زده کوونکي اخیستل کیږي. د کالج انتظامیه وایي د ستونزو له وجې په نورو مضمونونو کې د بی ایس پروګرام نسي پیلولی. ځینو زده کوونکو مشال راډیو ته وویل د مطلب وجی پېښور یا نور شهرونو ته نسیتللی، نو حکومت له پکار دی چې هلته په لنډی کوتل کې ورته زمینه برابر کړي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د لنډی کوتل پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکي وایي چې هلته د بی ایس پروګرام سیټونه راکم شوي، او 2021 او 22 لپاره به یوازې 80 زده کوونکي اخلي، یعنی سلویخت کمپیوټر ساینس او سلویخت سیټونه اردو مضمون لپاره مختص شوي او نور مضمونونه پکې نشته، او دغه شمیره ډیره کمه ده، امیدواران زیات دي. دوی وایي د 12 نه پس په پېښور او د ملک په نورو برخو کې د تعلیم حاصلول وس نه لري، او په کار ده په دې کالج کې ورته مضمونونه او سیټونه زیات کړل شي. د لنډی کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د اف ایس سی کمپیوټر ساینس پاس زده کوونکی شاهد خان پردی مشال ریډیو ته وایي کمپیوټر ساینس کې د داخلي هڅه وکړه، خو د سیټونو د کمی له امله محرومه پاتې شو.
مو بیس د پر په کمپیوټر ساينس کې داخله غوښته، خو کمپیوټر ساينس کې مو داخله ملانه شو، ځکه چې ترتوی چې 40 سیټونه 40 نه زیات ایبا ویډ کې مونږ نشو اډمیشن نشو ورکاله. نو مونږ چې کوم یو مو ته د سنور ډر ویډ کې چا غوته اډمیشن ملاو نشو، سونه ویډ کې چا غوته اډمیشن ملاو نشو، یو اردو چې کوم هغه یو کې سبجیکټ یو کې بی ایس ویډ یو کمپیوټر کې، نو مونږ مطالبه دا چې مونږ ته په کمپیوټر کې هم نو سټډنټون وخلی اډمیشن دوته ملاو شي، سیټونه زیات شي، او چې کوم نور سبجیکټونه په هغه کې هم مونږ مطالبه دا چې هغه سبجیکټونه هم کولاو کې چې کوم نوی ویډ کې چې هغه کې اډمیشن وکړي، او کوم خپل تعلیمی کیریئر چې هغه کنټینیو وساتي.
د خبر زلی د زده کوونکو د اتحادی یو مشر معروف شاه اپریدی هم په دې موضوع خبرې وکړې.
د ډیرو خلکو چې دا وس نه کیږي چې هغه لاړ شي په خبر کې یا بل ځای کې چې اډمیشن وکړي. دا یو ځنه کالج دی، پوسټ ګریجویټ کالج، او په دا کې صرف او صرف 40 سټوډنټان د ساينس او 40 د آرټس. نو دغه وجنه چې درته موږ سره لګ بګ 0 پر سټوډنټان چې هغه د داخلي نه پاتې شول، او دغه سیټونه کا زیات کړی شول، نو امید دی چې دغه سټوډنټان به چې قیمتي وخت نه ضایع کیږي. بل زموږ د مطالبه هم ده چې دې سره سره په نور مزامینو کې هم درته بی ایس پروګرام شروع کړی شي، کیمستري بی ایس پروګرام شروع شي، بایولوجي کې بی ایس پروګرام شروع شي، داسې فزیکس هغه شروع شي،
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل سید خټک وایي چې حکومتي پالیسۍ باندې مونږ په بی ایس پروګرام کې پې پیو مضمون کې د سلويختو نزيات زده کوونکی نشو خستای او د استادانو د کمیل عمل زیاتو مضمونونو کې د بی اس پروګرام هم نشو شروع کولای.
دا خو د حکومت پالیسی ده چې بی اس پروګرام کې بعد 40 کسان نزيات نه داخله کی کنه. د سټاف کمی ده 1900 لیکچران چې دی دا پبلک سرویس کمیشن سره کیسونه پرته دی هغه سلیکشن پروسیس کې لګیا دی. نو هغه چونکه دا ستمبر اکتوبر پورې کېدای نه شو نو ډایریکټر طرف نه دا خبره وشوه چې چا سره یو پروفیسر وي دی کوم غواله یا زیرو وی یا یو فیکلټی وی. لکه مونږ سره په پولیټیکل ساینس کې یو پرماننت فیکلټی و نور دا فند والا و غواله. نو هغه پکې هغه ما شروع کاوه دا بی ایس پروګرام بیا ما شروع کاوه کنه. نو مطلب چې هغه پولیټیکل ساينس په دې پاتې شو کیمستري په دې پاتې و چې هغه یونیورسيټي ولې پېتراس کړي و چې تاسو سره له بټري نشته او سټاف خو پورو غلې بټري نه وي. کتابونه دغه کتابونه هم راوړي دي خو هغه پیمنٹ پی ایم یو یا اوسه پورې نه دی کړي.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې موږ د خیبر پښتونخوا هایر ایجوکیشن محکمې نه غوښتنه کړې چې د دغه ضلع په ټولو کالجونو کې د بی ایس پروګرام د سیټونو مضمونونو شمیره زیاته کړل شي. فرهاد شینوار
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي او سم د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین لکوټی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. هلته د بلوچستان په اسمبلی کې نن د نوې وزرا له ټاکلو لپاره رای اچول شوی دی. ایوب ترین تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي.
ډیره مننه بوریوال صاحب. اوس څنګه له مخه په بلوچستان اسمبلی کې کله چې د بلوچستان اسمبلی غونډه د ډیپټی سپیکر سردار بابر مساخیل په مشتابه کې شروع شو نو دغه وروسته د بلوچستان د نوې اعلی وزیر لپاره د رای شماري وسوه او یو کم څلوېشت ووټه چې دی یا رای چې دی هغه د بلوچستان نوې اعلی وزیر یعنی میر عبدالقدوس زنجو واخستې. ځکه چې زه په مقابل کې بل څوک امیدوار نه وو او آخري امیدوار د پاکستان تحریک انصاف سردار یار محمد رندو چې هغه پرون بل ورځ د پاکي خپل پیټي یا خپل دغه خستي وو. نو دغه ډول د بلوچستان نوې اعلی وزیر منتخب شو او چې کله دغه ووټ کړي په هغه وخت باندې د حزب اختلاف غړي په اسمبلی کې نو د ناس او دغه ډول پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان هم نو راغلی او د دې ترڅنګ نواب اسلم ریسانی هم نن په ایوان کې موجود نه وو. او چې کله د اسمبلی ووټ وسو او وزیر اعلی میر عبدالقدوس زنجو وزیر اعلی جوړ شو نو دغه وروسته بیا د حزب اختلاف غړي چې دی هغه و اسمبلی ته رالو او دغه ډول د کم ووټ کړي په هغه کې د سند اخیسته. خو د دې څخه لمخه چې کله د پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد راغلو نو په هغه کې حزب اختلاف شو. هغه د میر عبدالقدوس بزنجو سره وژه په وژه ولاړو او د 11 اکتوبر وروسته چې په بلوچستان کې کوم سیاسي لړۍ پیل شوې وه نو په هغه کې تر ټولو زیات مهم کردار شو هغه د حزب اختلاف وو چې څنګه جام کمال د خپل چوکۍ څخه راکښته کې. لیکن پرون د چکله موږ د حزب اختلاف د غړو څخه خبره وکړه نو دوی دا وویل چې موږ کار اوس خلاص شوی دی ځکه چې موږ یوازې د جام کمال په ضد وو او اوس په اسمبلی کې نوې حکومت جوړیږي د بلوچستان عوامي پارټي نو په هغه کې د پی ډی ایم یا د اپوزیشن هیڅ کردار بنوي او دوی به خپل د حزب اختلاف چې کوم رول دی هغه به ادا کوي.
ډیره مننه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین و چې هلته د نوي وزرانه ټاکل کېدو په اړه تاسو ته تازه معلومات ته وړاندې کول. په دې اړه به د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې هم په تفصیل سره واورئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. د نورو دونکو د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، پر فیسبوک، ټویټر او په خبرونو کې د نورو ورځنیو موضوعاتو ترڅنګ تاسو په متحده عرب اماراتو کې د روان د کرکټ شلاوریز نړیوال کپ اړه تازه معلومات اوریدلی سي. که تاسو غواړئ چې په دې لوبو د هغوی په نتیجو او راتلونکو لوبو ځان خبر وساتئ، نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې واورئ، د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه وڅارئ، همدغسې زموږ ټویټر پاڼه، انسټاګرام وڅارئ. هلته موږ د دې لوبو د نتیجو او راتلونکو لوبو په اړه تاسو ته تازه معلومات وړاندې کوو. اوس وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سوی دی. له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د کورمې د لیزو منګلو ترمنځ د یوې میاشتې لپاره د سولې تیږه کېښودل شوه. پرون هلته د ځایي مشرانو او حکومتي چارواکو په منځګړیتوب یوه جرګه وشوه چې پکې وربند ته لاره هواره شوه. د لیزو منګلو ترمنځ د اکتوبر له 22 نیټې راهیسې د سیمې د یوه ځنګله د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ول. پاکستان ډیموکراټیک موومنت پرون د کوټي په باچا خان چوک کې د ګرانې پر ضد لویه جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت یو واري بیا سختینه وکی وکړي. په دې جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون، جمعیت العلماء اسلام فی او جمعیت اهل حدیث مشرانو ویناوې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي تر بندیز لاندې تنظیم تحریک لبیک پاکستان له حده تجاوز کړی، د حکومت صبر ورته په ختمېدو دی او هغوی ته باید د حقیقت معلوم وي چې په ملک کې به هیڅ ډول وسله والې ډلې ونه زغمل شي. مهید یوسف دا څرګندونې پرون پر ټویټر په یو بیان کې کړې. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون مخام په دوحه کې د 14 هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره د افغانستان د اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي د دې ناستې اکثره برخوال د اروپایي هیوادونو سفیرانو او استازو وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د یو مصروفه سفر په لړ کې اروپا ته رسیږي. نوموړی په روم کې د نړۍ د 20 صنعتي هیوادونو یا G20 په سر مشریزه کې ګډون کوي. د ایران د جوهري پروګرام په سر د خپلو اتحادیانو سره غږیږي او په واټیکان کې د پاپ فرانسیس سره ملاقات کوي. د کرکټ د شلوریزه لوبو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې میدان ته وزي. دا لوبه د پېښور په وخت مقام په 2 بجو پیلېږي. په روان ورلډ کپ کې پاکستان تر دې وړاندې له هند او نیوزیلینډ نه او افغانستان له سکاټلینډ نه بریا ترلاسه کړې.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واورېدی چې نجیب عامر وړاندې کوو. او سم تاسو ته یو شمېر نور رپورټونه وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان کال د اگست په میاشت کې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو په ګډون استل شویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت څرنګوالي په اړه د پلټنو امر کړی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا 2 لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس اړتیا لیدل کیږي چې دوی په اگست میاشت کې د تخلیه د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. په ورته وخت کې بیا د امریکا یو شمیر پخوانیو سینیټرانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې او افغانستان امریکا ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د څېړنې په اړه د یو کمیسیون پر جوړولو ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو نږدې 2 میاشتې پوره کېږي، خو لا یې هم له دې هېواد د خپلو اتباعو او هغه افغانانو د وستلو لړۍ نه ده بشپړه کړې چې له دې هېواد سره یې کار کړی دی. د روان میلادي کال په اګست میاشت کې امریکایي عسکرو له افغانستانه د وتلو سره سم له دې هېواد د بهرنیو اتباعو او د هغه افغانانو د وستلو پروسه هم پیل کړه چې له دوی سره یې کار کړی وو او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اګست میاشت تر 1.5 دوام وکړ، شاوخوا 1,00,000 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمیر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلیه او انتقال پروسه دی له سره وارزول شي. ښاغلی بلینکن چهارشنبه ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې ویغونډې ته ویلي مني چې د اگست په میاشت کې د ډله ییز انتقال په پروسه کې ستونزې وي، خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
Focused on our planning and execution for the evacuation
and relocation effort in Afghanistan.
ما په یو لړ داخلي بیا کتن امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلېز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامو او اجرات تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت له لاسه ورنه کړو.
We will not let this opportunity to learn and do better pass us by.
خغلی بلینکن ویل امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغل کسانو لخوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورهاخوا بیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټونکي هم روانه اونۍ ویلي وو چې دوی به له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال بیا د امریکا پخواني سناتور او پوځي جنرال ټامی ډک ورت ویلي باید په دې ټولو پوهېږي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې تېروتنې وکړې. هغه ویلي د امریکا د دې شل کلن مزل د څېړلو په تړاو باید یو کمیسیون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیاردونو ډالر ولې په سمه توګه مصرف نشول. د نوموړي په خبره د امریکا په میلیاردونو ډالر د مالیه ورکوونکو پیسې مصرف شوې خو هلته ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه اونۍ کې سقوط وکړ.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او کنسلګریو کې کار وکړي. د پاکستان او د طالبانو حکومتونو دا خبره رسمن نه ده تایید کړې خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال رډي ته وویل چې له دې پرمختګ خبر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي هم موږ ته تایید کړی چې پاکستان ته ډیپلوماټان استول شوي دي. هلته اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت پر یا پرانستلو غور کوي. په داسې حال کې چې د پاکستان او اروپایي ټولنې د غړو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. اسلام آباد، پېښور او کوټې ته د طالبانو ډیپلوماټانو استول او په کابل کې د اروپایي سفارتي ماموریت بیا پرانستل د ډیپلوماټیکو اړیکو د نړیوالو قوانینو له پلوه څه معنا لري؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او کنسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولی چې هلته یې د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پېښور کې د افغانستان کنسلګری ته حافظ محیب الله شاکر او د کوټې کنسلګری ته یې ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولی دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ کنسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ورباندې د پاکستان ویزې لګېدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته مو پر واټساپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او کنسلګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او کنسلګریو د انتظامی چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ته ټلیفونونه وکړل خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي مشال راډیو ته منلې چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26مه مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal presence on the ground.
دا وایي اروپایي ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتي دلایلو له کبله موږ تفصیل نشو ورکولی چې دا کار کله کوو خو څه چې یادونه یې اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دا دي چې دا کار په رسمیت د طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په ښه ډول د افغان ولس مرسته وکړو ځکه چې هغوی له موږ سره په نږدېوالي کې زموږ مرستې ته اړتیا لري او بله دا چې د دې دا معنی هم دا چې موږ له طالبانو سره روابطو ته اړتیا لرو.
د طالبان
مسرالی زیاته کړه چې اروپای ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطې ساتل غواړي چې هغوی ورته د اروپایي وګړو او له خطر سره د مخامخو افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظه لار ورکړي او بشري مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنی او حیثیت لري. په ایران، متحده عربی اماراتو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنا لري. نوموړي د اکتوبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو پخوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د دې په خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد خپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولای او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیل خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیل. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو او موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرل چې سفیر نه وي، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور تقرری او تبادلې چې دي پوسټنګ ترانسفر هغه بیا نارمل کېږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو استولای شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او له ټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګه ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه هلته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو مګر زموږ سفیر چې دی هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکی اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمي طور نه مني.
دورانی زیاتوي چې قبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولی و ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دې هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپلو څوکیو ساتلي دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیخې په خبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللی و. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی.
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبریالان د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې لا هم د خبريالانو او وژونکو په خلاصه افشا ګرځي او حکومتونه د دوی په محکمه کولو کې پاتې راغلي دي. د راپور لمخې پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې خبريالان وژل شوي، ځورول شوي او له بندیزونو سره مخامخ شوي دي. بلخ د پاکستان حکومت وایي چې دوی د خبريالانو د خوندیتوب لپاره پر یوه قانوني مسوده کار روان کړی دی. نور حال د احمد اعظمي په دې رپورټ کې.
د اکتوبر پر 28مه په نیویارک کې د خبريالانو د ژغورنې کمیټې لخوا په خبر سوي دی راپور کې ویل شوی چې د تیرو لسو کلونو پر مهال په نړۍ کې 298 خبريالان وژل شوي، چې په هغوی کې د 226 قاتلان لا هم نه دي سزا شوي. په راپور کې راغلي چې پر دې سربیره ګڼ خبريالان ځورول شوي او له بندیزونو سره مخامخ شوي دي. د راپور له مخې سومالیا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځېدلې، چې ورپسې شام، عراق، جنوبي سودان او افغانستان راغلي. خو پاکستان په دې نوملړ کې پر نهم نمبر دی، چې هلته هم د خبريالانو د وژلو، ځورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوې دي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې پر پلوې پاڼه ورکړې چې په پاکستان کې له 1992 کال راهیسې 28 خبريالان وژل شوي، چې وروستۍ هغه د روان کال د اکتوبر پر 10مه د بلوچستان په هب شرګوټ کې ووژل شو. د خبريالانو د حقونو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبريالانو بریدونه شوي یا ځورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. د پاکستان د خبريالانو مرکزي اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې د خبريالانو قاتلین او برید کوونکي په آزاده ګرځي. نوموړي د اکتوبر پر 28مه مشال رادیو ته وویل چې بلخوا په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمېر بندیزونو لاندې دي.
نن سار ما ته چایو خبرې کوله چې په بلوچستان کې دا ټایم ډېر زیات سیاسي تبدیلیان روان دي. څوک صافي ستاسو چې دا آزادانه رپورټینګ وکړي نو ما ډېر په مسخرو کې وویل چې په کوټه کې په بلوچستان کې صافي څوک نشته. نو هغه وخندل. نو مال په پاکستان کې صافي شته، په پاکستان کې څوک آزادانه صحافت کولی شي، په پاکستان کې څوک انویسټیګیټیو جرنلزم کولی شي، څوک یې نه کوي. زه خدا ګورم پاکستان کې صحافت چې دی وار په وار کمزوره کیږي، وار په وار ختمې دي او وار په وار ختم.
د خبريالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه څو ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 26مه د بې پلو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو د یوې خبريالي عاصمه شیرازي پر ضد له کرکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پارسمیشت سازمان ویلي چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړي له هغه وروسته په عاصمه شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغه پر بي بي سي اردو وی پاڼې د پاکستان پر خرابېدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې نیپاړه لیکل کړی و. اسمی شیرازی د اکتوبر پر 28مه مشال رادیو ته وویل چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ وسنی حکومت پر مهال لګڼو ستوند سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی لدوی پر زد ہر ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی زما پر کور دو ځله برید شوې ده. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بې پلو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15مه نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 29 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي وو چې په خبرې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و لکل چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا لسرو کرشو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. بلخوا بیا پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم د رسنیو د حقونو ادارې د اپریل پر 30مه په خپل راپور کې ویلی و چې د 2020 کال لمی میاشت څخه بیا د 2020 کال تر اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد د تشدد او د هغوی د ځورولو 1340 پیسې ثبت شوې دي. پر راپور کې ویل شوي وه چې په دې موده کې شپږ خبريالان وژل شوي، 15 تشتول شوي، د 8 خبريالانو د وژنې هڅه شوي، 15 نیول شوي او د 8 خبريالانو پر ضد مقدمې در شوي دي. په پاکستان کې مو خبريالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د اکتوبر پر 28مه نیټه په بیلابیلو وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ته د هغه پر موبایل ټلیفون وکړ او پر واتس اپ هم پیغام ورولېږي خو نوموړی وته هم ځواب ورنه کړ. په ورته حال کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټې غړي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سیف الرحمن سره تماس ونیو. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې د دوی کمیټې د یو شمېر مشرانو خبريالانو په حضور کې د خبريالانو د ساتنې په اړه پر یوه قانوني مسوده کار روان کړی دی. سیف الرحمن زیاته کړ چې حکومت یې ژمن دی چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي او هر چا چې پر خبریالانو برید کړي یا هغوی ځورولي نو ناجایز کار یې کړی دی.
دا حق لري چې دا غ خپل आवाज اوچت کړي، هغه خپل سوچ فکر سترګې لري چې سګوري هغه مخې ته وړاندې کوي. یقین لرم چې دا حکومت به د هغوی خلکو خلاف کاروایی کوي چې کوم خلکو دا آئینی دایره دی یا قانوني اختیارات دي دا غیر اعتراف تجاوز کړي، نو زه امید لرم چې هغه خلاف به کاروایی کوي هم او په کار هم دي چې وشي.
د بیپل خبریال نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 180 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وجهسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کوونکي خلک د لارو د بندیدو شکایت کوي. پرتورخم پاکستان ته اوړي دونکي افغانان وایي پاکستان د ماشومانو، میرمنو، ناروغانو او د زاړه عمر خلکو سره هم هیڅ ډول نرمي نه کوي. د تورخم دروازه د اکتوبر له 28 نیټې نه د افغانانو پر مخ پرانستل شوې چې آنلاین ویزې اخیستل دي. د خیبر پښتون انتظامی چارواکي وایي په تیر یوه اونۍ کې شاوخوا 11,000 افغانان پاکستان ته داخل شوي دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تیر یو اونۍ کې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته څه باندې 11,000 افغان وګړي په آنلاین او مینول ویزو داخل شوي. افغانستان نه پاکستان ته تلونکو مسافر ویلي چې په تورخم کې دی د امیګریشن عمله زیاته کړل شي چې مشکلات راکم شي او د وختو دغه عمل دې تیز او اسان کړل شي او میندو پلرونو سره دی خپل ماشومانو ته په تورخم پاکستان ته اوریدو اجازه ورکړل شي. یو افغان وګړی اسمت الله مشال ریډیو ثوای
سمره خلق چوس راغله او څوک پاتې دي ډیر رش د او مریضان او مشران سپینګری ډیر پتنګ دي. متاسفانه یو سړی سره 15 کلن شپه کلن وکلن ماشومی د نر افریدي دا ډیر سخت زیاتای ده. موږ د پاکستان د حکومت نه هیله کوو وختنه زمونږ ده ده چې باید شمان بغیر د پاسپورت ویزه نه راپری دي. دا زمونږ گاونډي هواد ده. موږ دلته 20 کال وشو نو اوس ماشومان د پاره تذکری جوړول پاسپورت جوړول دا ډیره غټه ستونزه ده. دې سره دې ستونزه سره موږ مخامخ شو یاستو.
تورخم لپاره مقرر شوی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم کې افغان مسافرو ته د کورونا د ټیسټونو طبي معاینې عمله زیاته کړي او چې هلته کوم ادارو اختیار صوبای حکومت سره دی هغوی ته دا وینا شوی چې افغان وګړو ته د سہولت پیدا کړي. خود امیګریشن عمله بیا د وفاقي حکومت لاندې کار کوي.
نو مخې خو 8 لیب کې 8 هغه ټیکنیشین اوس خو هغه ټوټل 31 مخو 31 پورې هغه کړي زیات کړي اډیشنل کسان مخو را لګلي دي. ټیسټینګ سنټر چې کوم دی هغه کې هم لیک مخو اضافه کړي دي. تقریبا لس ټیسټ ټیبل مخو ته جوړ کړي دي. زمونږ طرفه چې کوم دا پروینشل گورنمنٹ طرف نه او دې کې څه مسله به نشته. بالکل مو خو غي د بار بالکل سیستم لاين کړی دی چې کوم هغه د ایمیګریشن ول د خو فدرل گورنمنٹ هغه کار دی او هغه مو کې دیشي او خپل کسان لګ زیات کړی دی. فلل خو اوس هم پر څه مسله نشته زمون طرف نه چې کوم او 21 تاریخ نه چې کوم سټیکر والا او انلاین ویزا والا کسان چې کوم شروع شي دي ته اوس هم پر تقریبا 11,000 نفس هغه تنه راغلي دی افغانستان نه.
د تورخم د نادرات عملی یو چارواکی ظریف خان د خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په کار د افغان میندې او پلرونه د دوه میاشتو عمر نه پورته ماشومان ځانونو سره په وخت په پاسپورټ او ویزه کې درج کړي چې بیا ورته په تورخم مشکلات نه وي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر پنځه میاشتې پس د اکتوبر په یوویشتمه نیټه پرانستل شوې او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مې پنځمې نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د کرکټ شل ورځو سیالیو نړیوال جام د متحده عرب اماراتو او عمان له میدانونو د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه، مرکی او تبصرې.
د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون شپږ ډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات.
کوشش یې کې هم اچھی کرکټ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
افغانستان ٹیم چې ده هغه د شل ورځو یو بهترین لوبډله ده.
د اکتوبر له 18مې د نومبر تر 14مې هر ورځ له مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وجه د نوریدونکو. نن د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د لوبه به د پېښور له وخت سره سم ماښام 9 بجې پیل سي او شای په زرګونه نندارچیان میدان ته ورغلي وي، ځکه چې په دې هیواد کې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ډیر وګړي ژوند کوي. عصمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
د کرکټ په نړیوال شل اوور جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دواړو ټیمونو له مینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کېږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کاله پخوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په مهال د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشاره ډکه وي. په روان نړیوال شل اوور جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یوه لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاوه لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچیانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پېښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننۍ لوبي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي ثقلین مشتاق خپلو لوبغاړو ته خبرداری ورکړ چې افغانستان ته په کمه سترګه ونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوور جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغسې لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له ښاغلي ثقلین څخه پرون په یوه خبري غونډه کې بیا بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنې وشوې. د بیل دی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدي لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډیر ښه لوبیږي. د لوبي پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډیر ښه دي، خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
with the clarity of the mind. They are very good bowlers.
Pakistan pa lubri musabaqa ke hind pa lasu wicketuno mat kar che da pa narewal jam ke hind ta da pakistan lubrani matiwa پاکستان نیوزیلینڈ ته هم ماته ورکړه په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د شزو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریز لکبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډونه محرومه شي د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د شزو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکې میاشت د دوبۍ په غونډه کې بحث وکړي د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د نجونو د کرکټ ټیم هم ولري خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د شزو پر سپورت بندیز نه دی لګولې خو ډېری نجونې لوبغاړي د سپورت په دې څنګه کې نه لري په داسې حال کې چې ویل کېږي دې موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز یې روان تورنمنت وي د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پېښی شي په دې هم فکر نه کوو چې څه پېښ شوي دي دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ځان ساتلی اسانه کار دی